د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي د کونړ سیند په اوږدو کې څه باندې 3000 هکتاره خړه ځمکه په شنو کرنیزو ځمکو بدله شوې ده. د ادارې پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا ځمکې په کونړ ولایت کې د شنو ځمکو یا گرین ګراوند پروژې پر بنسټ په کرنیزو ځمکو بدلې شوې چې د سیمه ایزو او جاپاني اوبو لګولو میتودونه پکې کارول شوي. اف ای او پر په یو بیان کې وایي چې شاوخوا 6500 کسان له دې ځمکو برخمن شوي. د بیان له مخې په دې ځمکو کې غنم کرل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنیف په دفتر کې د افغان ښځو د عکسونو یو نندارتون جوړ شوی. ملګرو ملتونو پرون پر خپله ایکس پنه د دې نندارتون یوه ویډیو خپره کړې او لیکلي دي چې دا نندارتون د افغان ښځو د مبارزو او استقامت ښکارندوی دی. په بیان کې راغلی دی چې د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې افغان ښځې له سخت دریځو او محدودیتونو سره مخ دي. طالبان لکه چې واک ته رسیدلي افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منې کړي. پوهنتونونه یې د نجونو پر مخ تړلي او په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د محدودونکو فرمانونو له کبله د ښځو د ژوند په ټولو اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د طبي شورا مخکښ غړی ابوالقاسم طالبی وایي نورو هیوادونو ته د نرسانو مهاجرت یو بحران رامنځته کړی او د ایران روغتونونه یې د ناروغانو د درملنې په برخه کې له نړیوالو معیارونو ډیر ټیټ کړي دي. د طالبی په وینا هر کال شاوخوا 3000 نرسان له ایران څخه وځي او دا مهاجرت په ایران کې د روغتیا او درملنې سیستم لپاره ناورین رامنځته کوي. د ایران د نرسنګ نظام ادارې هم خبرداری ورکړی چې په کال کې د شاوخوا 6000 نرسانو تقاعد به وضعیت نور هم ستونزمن کړي. د روغتیا د اوبخې د روغتیا پاملرنې کیفیت به له خطر سره مخامخ کړي او په احتمالي توګه د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي باعث بشي. د څلورو هیوادونو څلور ستور مزلې پرون په نړیوال فضایي سټیشن کې له شپږ میاشتنی ماموریت وروسته د اکسپیس فضایي بیړۍ په وسیله ځمکې ته راستنه شول. هغه کپسول چې دا فضانوردان پکې سپاره و پرون سهار فلوریدا ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې ښکته شو. یاسمین مقبلی چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا په استازولۍ د ټیم مشري په غاړه لرله، له دریو نورو ستور مزلو ډنمارکي اندرس موګنسن، جاپانی ساتوشی فرواکا او روس کنستانتین بوریسوف سره یو ځای ځمکې ته راښکته شول. د څلور ستور مزلې د تیر کال په اګست میاشت کې نړیوال فضایي سټیشن ته ولاړل او له دې مخکې چې راستنه شي تیره اونۍ ځایناستو فضا ته سفر پیل کړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له ایرلند څخه د دریو یو ورځنیو لوبو سیریز 2-0 وګاټه. افغانستان بیګا خپله وروستۍ یا دریمه لوبه کې له ایرلند سره د شارجې په میدان کې مخ شوی و. افغان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 238 منډو هدف یې وټاکه، خو په ځواب کې ایرلند یوازې 119 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې وسوځېدل. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتان ټرټ په دې لوبه کې د اورو توپ اچونکو ستاینه وکړه چې افغان ټیم یې بریا ته ورساوه.
موږ په رښتیا منډو کې لږ څه کم وو. موږ په لومړیو لسو اوورونو کې په ښه حالت کې نه وو، خو وروسته بیا هر څه ښه شوه. د سیال ټیم وکټې ولوېدې. په کومه طریقه چې نبی د یو با تجربه لوبغاړي په توګه مسؤلیت ومانه او لوبه یې وکړه، او هم تر څنګ یې ننګیال خروټي چې اولنۍ لوبه یوه ډېر ښه وځلید.
د افغانستان لپاره محمد نبی تر ټولو ډېرې 15 وکټې واخیستې او یوازې 19 منډې ورکړې. هغه په توپ وهنه کې هم 48 منډې وکړې. ننګیالی خروټی بیا څلور وکټې واخیستې. تمه ده چې افغانستان او ایرلند ترمنځ شل اووریزې لوبې د جمعې په ورځ پیل شي چې په غالب ګمان راشد خان به هم ټیم ته راستون شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی په کابل کې دی.
ازبکستان یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي.
د افغانستان او ازبکستان د اړیکو څرنګوالی په یو مرکه کې څیړو. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هندوانو سکانو ته د طبیعت ورکولو قانون تصویب کړ.
د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطر ډیر یو قانون راغلی دی چې موږ خلکو ته پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې وچکالۍ په کندهار کې کروندې او باغونه ځپلي دي.
دا زما باغ دی، دا دی دغسې پروت دی، د اوبو د نشتوالي څخه پروت دی چې اوبه نشته. مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتي ادارو خبرداری ورکړی چې چین ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخې ته، د طالبانو حکومت ویلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د طالبانو له رئیس الوزرا او نورو جګپوړو چارواکو سره په کتنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. ازبکستان مخکې له افغانستانه د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو او د داعش له ګواښونو څخه اندېښنه ښودلې وه. صفي الله سانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د طالبانو په بیا واکمنېدو ازبکستان لږ څه محتاطانه چلند کاوه، خو په دې وروستیو کې ګډو مسایلو او د ګټو خوندیتوب د طالبانو او ازبکستان اړیکې زیاتې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د سې شنبې په ورځ په یو رسمي سفر کې کابل ته ولاړ او هلته یې له لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ په یو مفصله اعلامیه کې د طالبانو له رئیس الوزرا غلام محمد حسن اخوند سره د ښاغلي سعیدوف د لیدنې جزئیات خپاره کړي چې منځپانګه یې تر ډېره په اقتصادي اړیکو او د پانګونې په فرصتونو څرخېږي. که څه هم د ازبکستان رسمي اژانسو او بهرنیو چارو وزارت لا د دې لیدنو جزئیات نه دي خپاره کړي، خو د ارګ په پاڼه کې راغلي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې د جوړولو، د ډبرو سکرو د استخراج او له ډبرو سکرو د 200 میګاواټه برېښنا د تولید د پروژو په سر د پانګونې ژمنه کړې. بختیار سعیدوف په حواله د ارګ په بیان کې همداراز راغلي چې ژر به د ترانس افغان د ریل پټلۍ په تړاو یو تخنیکي پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د دې پروژې تخنیکي چارې به وارزوي. د طالبانو رئیس الوزرا له سعیدوف سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به کاری ورسره کوي. تر ملا حسن اخوند مخکې سعیدوف د طالبانو رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا برادر او د اداري مرستیال ملا عبدالسلام نفي سره لیدلي. سعیدوف تاسې وخت ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه افغانستان ته سفر کړی چې له داعش او د ازبکستان له اسلامي تحریک وسلوالو د دغه هیواد اندېښنې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالسلام نفي ادعا کړې چې داعش له منځه وړل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس امریکایي چارواکي او د سیمې هیوادونه اندېښمن دي چې په دې هیواد کې القاعده او داعش اسلامي دولت او ورسره تړلو ډلو تون زیات شوی او دوی ته جدي اندېښنې رامنځته کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې مشر جنرال مایکل ایر کوریلا د امریکا د سناجر کې د پوځي چارو د کمیټې غونډه کې ویل د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په تړاو په وار وار اندېښنې ښولي. جنرال کوریلا تیرونی ویلي که څه هم طالبانو په 2023 کال کې د داعش خراسان څانګې ځینې مشران هدف ګرځولي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښولي. خو طالبانو بیا دا څرګندونې رد کړي او رسنیو ته ویلي چې د دوی ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ پېښ کړي. د داعش او نورو اسلام پالو ډلو په ګواښ سربېره چې د منځنۍ آسیا هیوادونه ترې اندېښمن دي، ازبکستان تر دې مخکې د افغانستان د یوې لویې پروژې قشتېپې کانال په فعالېدو او جوړېدو اندېښنه ښولې. ازبکستان د پنبې یا مالوچو د کروندو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې د راپورونو له مخې د قشتېپې کانال ممکن ازبکستان ته د ډېرو اوبو د اوښتو مخه ونیسي، خو طالبانو ویلي دا کانال د ازبکستان د اوبو مخه نه نیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې د اقتصادي مسایلو، پانګونو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړي. تر ډېره د دوی خبرې د ازبکستان د پانګونې په پلانونو، ترانس افغان ریل پټلۍ او کاسازر پروژو متمرکزې وي. د ازبکستاني پلاوی د سفر په اړه صفي الله ستانکزي په روسیه کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جانباز سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلي دي چې آیا ازبکستان په رښتیا لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او اقتصادي اړیکې جوړ کړي.
زما په نظر کچیرې دا اصل په نظر کې ونیسو چې هر هیواد ملي منافعو ته ژمن دی، نو ویلی شو چې ازبکستان هغه یوازینی هیواد دی چې د افغانستان سره صادقانه مناسبات غواړي وساتي او همداشان ښه ګاونډیتوب وپالي. د ازبکستان هیواد ډیره لویه لیوالتیا لري د اقتصادي اړیکو د پاللو او پرمختګ په اړوند افغانستان سره.
د قشتپې کانال چې ازبکستان مخکې هم پرې اندېښمن و، فکر کوي څومره ازبکستان اړ کړی چې طالبانو سره نرمښت اختیار کړي او نور څه اقتصادي مسایل دي چې دوی ته د پام وړ دي؟
اقتصادي چارو کې نن سبا د ازبکستان ډیره پاملرنه د قشتپې تاریخي او بنسټیزې پروژې ته ده چې نن سبا دغه اوبه عمدتا ازبکستان ته ځي. ازبکستان ګوري چې طالبان په هر ترتیب چې دی په هره بیه چې کېږي دا پروژه سرته رسوي، خو په عین وخت کې د ازبکي چارواکي دا هم وایي چې طالبان په دې پروژه کې غیر تخنیکي، غیر معیاري او غیر مسلکي قانون اوچت کړی دی چې دا کېدای شي ټولې پروژې ته په دغه حوزه کې په دې سیمه کې او ضرر ورسوي. او مهمه دا چې اوبه بې ځایه شي، نه افغانستان ترې ګټه واخیستل شي هغه څه چې غواړي او نه هم ازبکستان، او هم ازبکستان متضرر شي. نو په دې توګه معلومیږي چې ازبکستان غواړي یو انعطاف پذیري وښيي او په دې چارو کې مرسته وکړي چې دغه توازن هم وساتل شي، ګاونډیتوب هم وساتل شي او په زمین کې اوبه هم بې ځایه نشي. ځکه چې هغه څه چې اوس طالبان روان دي او ډیری متخصصین په همدې نظر دي چې دا کېدای شي دغه پروژې ته ډیر لویه ضرر وسي او په ټولیزه توګه اوبه بې ځایه شي. بله پروژه چې ډیره مهمه ده هغه سرمایه ګذاریګانې دي چې یا پانګونه ده چې په ازبکستان ورته نن سبا ډیر لوی لیوالتیا ښيي. هغه هم د سمنټو یو کارخانه ده چې غواړي په ازبکستان په افغانستان کې جوړ کړي، د زغالو د استخراج کارخانه ده، همداسې د زغالو په مرسته د برق د تولید یو کارخانه ده. بله موضوع چې ده د دورګاډي د پټلۍ خبره ده. دغه پروژه ازبکستان ته ډیره زیاته مهمه ده. ولې مهمه ده؟ لپاره د دې چې ازبکستان د دې طریقه غواړي هم د چابهار بندر ته ځان ورسوي، هلته خپلې اقتصادي تجارتي اسانتیاوې ترلاسه کړي، او هم د بلې خوا دغه د اورګاډي پټلۍ غواړي وغځوي تر کراچي بندره پورې. نو هلته بل بندر دی چې د آسیا جنوب ورسره وصلېږي، او همداراز البته چې افغانستان هم پکې خپلې ګټې لري.
د ازبکستان د اسلامي تاریخ او ځینو نورو افراطي ډلو په ارتباط باندې د تاسو نظر څه دی چې د ازبکستان چارواکو تر دې مخکې هم پرې اندېښنه ښوولې او امریکایي چارواکو هم په اړه څرګندونې کړې؟
داسې ویل کېږي چې ازبکستان حاکمې ډلې ته په کابل کې دا وعده هم کړې ده چې د ډیپلوماتیکو اړیکو سطح به هم یو څه لوړه کېږي په راتلونکي کې. د بلې خوا ازبکستان هم هغسې چې نور د منطقې هیوادونه لا د پخوانه دا اهداف لري، غواړي چې طالبان حاکمه ډله په افغانستان کې په منطقوي اجنډا کې راوساتي او دغه کمې بنسټیزې پروژې چې دي په دې کې راګیر کړي تر څو چې د نورو فرا منطقوي پروژو برنامو تلي واچاو نخي او د هغوی د نورو اهدافو ښکار نه شي. همداراز ویل کېږي چې طالبانو ازبکستان ته دا وعده ورکړې ده، دا شپنه ورسره کړې ده چې د ازبکستاني هغه د تحریکي ازبکستان کمې ډلې ټپلې چې دي او په افغانستان کې ویل کېږي چې شتون لري، د هغوی د مهار او د هغوی د فعالیتونو د خونسا کېدو په قسمت کې هم مشخص ګامونه لاسلند نیولې دي او په دې قسمت کې ازبکستان سره همکاري کوي.
په روسیا کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لګه کيو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت اعلان کړی چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل شوی قانون به پلی کوي چې لمخې به د دې دریو هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکوي چې له 2014 کال مخکې هند ته کډوال شوی دي. په هند کې یو شمیر افغان، سیک او هندو کډوال د دې اقدام هرکلی کوي، خو مسلمان کډوال بیا وایي چې د طبیعت په ورکولو کې باید ټول پناه غوښتونکي شامل وي. په دې اړه جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکيو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نرندر مودی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوي قانون 2019 یا CAA 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاته کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویب پاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سیکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سیک کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي
مونږ د خاطره د افغانستان د سیکانو هندوانو د خاطره ډېر یو ښه قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټي ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې او نور پاسپورټ د اغستن او نور چې کوم کارونه زموږ دي دلته بند پاتې دي هغه زموږ کارونه کېږي. د دې خاطره دا قانون ډېر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ د قانون استریا دی. مونږ د خاطره ډېر مونږ چې څه پرابلم د افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سول کېږي. جایدات اخلي، نور کوم کاروبار کوي، پاسپورټ پکار دی، څه پکار څه ورته ملاویږي.
یو بل افغان سیک کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا زموږ لپاره یوه رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ یې هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوې کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره یې ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است کې طلبه
د هند قانون یوازې اهل هنود ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه سره وکړه موږ ته تابعیت را نه کړ. دغه قانون دی باید مسلمان افغانانو ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نشو کولای بانکي اکاونټ ولرو، کاروبار وکړو. ستونزې ډېرې دي، باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سیکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډېری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سیکان له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سیکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا استخباراتي ادارو د ګواښونو د څېړنې په یو مفصل کلني راپور کې خبرداری ورکړی چې بیجینګ ښایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نفوذ لپاره له پرمختللې ټکنالوژۍ کار واخلي. دا راپور همدا اونۍ د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین له روسیې سره اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. د صفی الله ستانګزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو لخوا کانګرس ته د ګواښ ارزونې کلنی راپور دا اونۍ دوشنبه وړاندې شو چې تر ډېره حده د چین او روسیې لخوا امریکا ته د راپورته شوو ګواښونو په اړه تمرکز لري. په راپور کې دې ته اشاره شوې چې په اوکراین کې د جګړې له پیل راهیسې د چین او روسیې ترمنځ سوداګري ډېره شوې او روسیې ته د چینایي تولیداتو صادرات له 2022 کال راهیسې درې برابره زیات شوي. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر ویلیم برنز ویلي له اوکراین د ملاتړ دوام چین ته د تایوان یا جنوبي چین د سمندرګي د اشغال په اړه پیغام ورکوي. کانفرنس ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې ارزونه داده چې د چین ولسمشر شي جن پینګ په دې پوه شوی چې څه پیښ شوي او هغه تمه نه درلوده چې اوکراین به په زړورتیا او استقامت سره مقاومت وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اوریل هاینز هم د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې ته په خپله وینا کې له قانون جوړونکو غوښتي چې اوکراین ته نورې پوځي مرستې تصویب کړي، ځکه د هغه په وینا اوکراین به څنګه وکولی شي د واشنګټن له مرستې پرته هغه خاوره چې له روسیې یې بېرته ترلاسه کړي وساتي. د ګواښونو د ارزونې کلنی راپور خبرداری ورکړی چې چین کولی شي د نومبر په میاشت کې د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ کولو لپاره له ټکنالوژۍ کار واخلي، ځکه چې بیجنګ هڅه کوي په متحده ایالاتو کې ټولنیز درزونه زیات او د بیجنګ منتقدان یو خواته کړي. د ګواښ ارزونې کلنی راپور کې دا هم ویل شوي چې چین له یو شمېر داخلي ازموینو سره مخ دی، احتمال لري د کمونیست ګوند مشرانو د زیاتې ځان غوښتنې مخه ونیسي. د راپور له مخې د چین د کمونیست ګوند مشران له ډېرې مودې راهیسې په دې باور دي چې د چین د ټکنالوژۍ پر بنسټ اقتصادي وده به د لویدیځو هیوادونو په پرتله ډېره شي، خو د بیجنګ د سختو او شدیدو تګلارو له امله به د چین د اقتصادي ودې په برخه کې د پانګونو او مصرفونکو لیوالتیا کمه شي.
به همدې افغانستان روانو چارو ته کتنه. په نورستان کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وای د یونیسف په مالی همکاري سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې دي. یادې پروژې په مرکز پرون دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوې چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم پکې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالی همکاري د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دي، چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته یې د څښلو اوبه چمتو کړي دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ د مرکز ایسټیوی د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوې. په تطبیق سره د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د ایسټیوی لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابرې شوې، او د تطبیق پر وخت د یاد شویو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې. په دې پروژو د کلیوالو د 10% ونډې په شمول 6,400,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي، دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وي، او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دلته مونږ اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي، او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو، او ورته دغه سی پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې مونږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند اشتیبي دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو وچکالیو له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې آیرلند ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ او درېمه سیالي افغانستان وګټله او دوهمه د ورخت له کبله نه و ترسره شوې. په دې تړاو یو راپور لرو چې په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو بل راپور. په کندهار کې یو شمیر کاروانګر وایي روانې وچکالۍ د سختو ستونزو سره مخامخ کړي، او د محلې کاروندې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي چې له کبله دوی اړ دي چې نورو سیمو ته کډه وکړي. دوی د طالبانو له حکومت او مؤسسو د اوبو د لویو او کوچنیو بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. په دې اړه دوی د ازادۍ راډیو له خبریال سره خبرې کړې.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي
حاجی جمیل احمد په خپل باغ کې د درختو په شاخبری اخته دی، خو د وچکالی لامل خپل دغه کار په شزله نه کوي. دی وایي د تیرو څو کلونو وچکالی لامل باغ سخت زیان لیدلی او که سږ کال هم وچکالی دوام وکړي نو اړ دی چې له بېخه یې وکاږي. جمیل احمد د طالبانو له حکومت او موسساتو څخه د بندونو د جوړولو او ژورو څاګانو د ایستلو غوښتنه کوي.
باغونه مو داسې تې وینې چې اړول نسته، کار نسته، که روزانه والا دی که یو بل کاریګر دی، ټوله بیکاره په کلي په وطن کې دغسې بیکاره ګرځي. ولې د دې څخه ګرځي چې په باغ کې خلک روزانه والا روزانه څه شته ورکې؟ هغه د دې چې اوس دا زما باغ دی، دا دی زه دغسې پروت یم، د اوبو د نشتوالي څخه پروت یم چې اوبه نسته، مصرف کې دغه کومه یو انچ اوبه او دوه انچ اوبه، هغه په څلور انچ اوبه درلودې، هغه پر یو انچ ولاړې دي، نو هغه موږ ته ډېر مصرف کوي، زموږ څخه ډېر مصرف کوي.
په کندهار کې د نورو ولسوالیو کروندګر هم د وچکالۍ په اړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او وایي چې اوبه یې ورځ تر بلې مخ پر کښته روانې دي. دوی وایي د وچکالۍ په زیاتېدو سره به د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ سي او که بارانونه ونه سي نو ځمکې به یې شاړې پاتې سي.
زما نوم نافظ دی، ولسوالي د دامان. هغه اوبه خوا دې کښته کېږي، خوا دې بعض ګرده کښته سولې، یا نورې برمې ونه وي، یا د نورو برمو وس نه لرو، دغه اوبه مو اوس هم کښته دي، کار نه راته کوي چې بله برما ونه وو یا دغه ونه وو. د اوبه خو ډېرې کښته سوي دي چې مقصد مخه په څلوېښت متره اوبه راکولې، اوس پر اتیا متره او پر اویا متره چې برما کم یې نیک.
زما نوم احمد نبی دی، د دامان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. راتلونکی کال به بزګران ډېر د سړیا سره مخ شي، که د اوبه د کمۍ وو، بارانونه نه وو، بزګران به ډېر د سړیا سره مخامخ شي راتلونکی کال.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤل وایي پلان لري چې د سیلابي اوبو د مهار او ترمځکې لاندې د اوبو د کچې د لوړولو لپاره د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د درې میلیونو افغانیو په لګښت یو یو چکټام جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي دغه چکټمونه د حکومت په بودیجه جوړیږي، خو یو شمېر همکار موسسات هم د نورو چکټمونو د جوړولو پلان لري او په روان 2024 کال کې د اوبو د مهار یویش پروژې په پلان کې لري.
په ټولو ولسوالیو کې چې نونس ولسوالۍ راځي چې زراعت ریاست یا وزارت سپارل شوي دي، په هر ولسوالۍ کې به چکټمونه جوړیږي د 3 میلیونو افغانۍ په ارزښت باندې. همدارنګه د موسسات ته خاص هم د ارغسان په ولسوالۍ کې، د شوراوک په ولسوالۍ کې، همدارنګه د شاولکوټ په ولسوالۍ کې، د خاکریز په ولسوالۍ کې درې دانې پیل حال هلته اوس کارونه جریان لري شروع دي. او په غورک ولسوالۍ کې هم موږ چې ډېر وچکالۍ ځپلې ده پلان لرو چې هلته هم موږ دوه چکډیمونه جوړ کړو.
د کندهار شمالي ولسوالۍ د دغه ولایت د نورو ولسوالۍ په پرتله زیاتې وچکالۍ ځپلې دي، آن په ځینو سیمو کې خلک کډې کولو ته مجبور سوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې وکړای شول چې ایرلند ته په وروستۍ ورځنۍ سیالۍ کې هم ماتې ورکړي او په دې سره دا لوبلړۍ 2-0 پر وړاندې وګټي. یاد سیالۍ د سه شنبې په ورځ د مارچ په 12 نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه. ایرلند یې پچه ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې کړې وه. افغان لوبډلې د 9 لوبغاړو سوځېدو نه وروسته 286 منډې کړې وې او 50 اورونه یې لوبولي وو. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 1.5 او محمد نبی 8.3 منډې کړې وې. د ایرلند په توپ اچونکو کې مارک اډیر 3 او بیری مکارټي 2 افغان لوبغاړي سوځولي وو. ایرلند یو بار بیا لومړی وکټ ژر له لاسه ورکړه، خو د لوبډل مشر پاور سټرلینګ او کرتی کامپړ اوږدې ملګرتیا ایرلند ته د لوبې د ګټلو چانس ورکړی وو. خو د افغانستان د اورو توپ اچونکو ډلګۍ د ایرلند لوبډله ډېر ژر د هدف له پوره کولو راوګرځوله. په دې سیالۍ کې په لومړي ځل لوبېدونکي ځوان ننګیالي خروټي او محمد نبی ډېره ښه توپ اچونه وکړه چې دواړو په شریکه 9 لوبغاړي وسوځول. محمد نبی تر 1.5 ورځنۍ سیالۍ وروسته وتوانېد چې په یوه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځوي. هغه په دې لوبه کې 10 اورونه وکړه، 3 میډن اورونه ترسره کړل، 10 منډې ورکړې. دغه راز ننګیالي خروټي بیا په 9 اورونو کې 4 میډن اورونه وکړل، 1.5 منډې ورکړې او 4 لوبغاړي وسوځول. د میلمه لوبډلې لپاره یوازې پاور سټرلینګ وتوانېد چې 50 منډې وکړي او نور ټوله لوبډله یې په 15 اور کې په 119 منډو وسوځیده چې د 119 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي هم افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د رواني مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.